السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولی نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سې شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنا په زور به یې ستانه کړي پاکستانی چارواکو د دغه افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچې اندېښنه خودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د وی تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامدار توګه نقص شوي دي پریکړه لیک کې زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخواني جمهوري نظام مسؤلان او امنیتي ځواکونه ځورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي طالبانو واک ته له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولي دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماته ورکړه په داسې حال کې چې دوه اتیا توپونه یې لا پاتې وو انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه خو نیوزیلند په شپږ دېرشم اور کې پوره کړ تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یوه کانفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ یا توپوهنه هم کولی شي افغانستان به اوله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي دا وو خبرونه د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ له پاکستانه د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان دا پریکړه نا عادلانه بولی
پاکستان د شریف او درانه خلستکه هینه کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې په دې اړه مو د پاکستان د یوه سیاستوال نظر هم پوښتلی دی
زورولو یو پروسه ده یو غیر انساني یو غیر افغاني کار دی پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو غبرګونونه ښودلی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبې په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د دې دا له امله چې افغان کډوال او پناه غوښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا اعداد نزړسوي او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییزې سرپرستې نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان د تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناه غوښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژر لیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوری ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروستی اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړي وویل
دا پریکړه موږ غندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بې انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانو ولسته او د هغوی د علما کرام او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلی نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالي کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته چې د 2021 کال لاګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت 2 ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیونو زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې یو میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی پټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لس لکه ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولی دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه یې څومره عملی ده. همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو پنځه څلوېښتو کالو تاریخ په نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د ابزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1950 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي، هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، یو خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغې کې ویلي چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغې کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا لافشا پکې حکومت متحه خلک زوروي د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کېږي، نو هغې بیا هر ځای کې افغانان نشي یا تا اسنادو سره یې نیسي او پیسې ورنخلي، زوری یې شکنجه کوي دي ښځې ماشومان نارینه بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني یو غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و هلته شتمني درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو له اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپلې خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی وایي چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته وایي چې قاچاق د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي دا استفاده دی نه کیږي. نو بیا دوی دې دپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړوي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه وړلو لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یوې رسیال والا هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد به څه کومک کوي، نور نړۍ به څه کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړی ویلی چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دی چې ته کم قسم خبرې کوي. نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمن محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یوه خبره زما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته زما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځایه بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځایه بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره د واقعیت خبره دغه ده چې ګاونډیان سړی خوښول نه شي، ګاونډیانو سره ژوند کوي، مگر پختو کې چا ویلی وی چې عقل خو یو در دی چې دا درو سره وي که نه نو دوی سره دا عقلونه دي لرلې نو دا یو ویم چې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو زموږ په وخت کې زه به فکر وختې زلمی او په سیاست کې فعال وم زما په وخت کې دوی دا کار کړی دی.
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
دا ځل د هندوستان په مځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په څپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو آزادی رادیو سره وسید د کرکټ له نړیوال جام به مو خبروي. نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول. انګلستان د 203 منډو هدف وټاکه خو د نیوزیلند لوبډلې د یوې وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. متحده عرب اماراتو، استرالیا، جاپان، اسپانیا، چیلي، اروپایي ټولنې او څلور اویا نورو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اته اویایمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي، په دې اړه اندېښنه ښودلې. تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونو څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض، ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي. دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات، استرالیا، جاپان، اسپانیا، شیلي، اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي، د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په اته اویایمې غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبه د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته.
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه، کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي، ژر تر ژره لرې کړي. دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومونه تاوتریخوالی او روان، اقتصادي او روغتیایي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي.
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندیز او له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پرېکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د لا ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي. اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي. پر افغانستان تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. د دې تر څنګ یې په ډېری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی. طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو، سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د اته اویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي. ښاغلی فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پېژندلو غوښتنه وکړه او د بشري ملکونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه.
غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د نقضولو پر بنسټ او د جنسیتي اپارتایډ لپاره د هڅو او په رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فاق څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوې. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دې د بشري حقونو د نقص په اړه ورته اندېښنې بې بنسټه بللي. تفصیل له صفی الله سانګزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونو تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیره بیا ښځې ونجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړې، پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلي ټکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دورې وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتو سو هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او په کې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نورو سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازی هلته نه و موجود. طالبانو لا د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وې چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وې. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندي کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جونې دوبی پانتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دان جونې د هغو سلو افغان جونو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت د طالبانو لخوا دوبی ته د تګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو ښځینه زده کوونکو لپاره یې دوبی کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپل لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غنجونو ته د دوبۍ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی و، له 50 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسیدلې دي. د طالبانو حکومت د غنجونې د نوي لمریز کال د وکی په لومړۍ ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه بیرته راوګرځولې. که څه هم دغو نجونو ادا کړې وه چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی هبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه د زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدری چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هیواد کې د هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیدا عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هیوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
دلیدی افغانستان بهر لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هر کلی کوو او هیله من یو چې نور هیوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړ شي تر څو نجونې له دې بې برخلیک ژوند دا وژغورل شي.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
9:28 دی اوریدونکو د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخیستل شوي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمېر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نیول شوي او ماشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینی اورو.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکو د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې ښوونکو د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوي وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو تر پخوا لا کم شوی دی. د زیند 2000 د زیند 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا یې هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلم وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخواني جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته چیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او او ډیرو شوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکول سوي.
هغه ځمکې چې شوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول سوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول. د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول. د ډیرو شوونکو ځمکې اوس بیرته غصب سوي دي.
اکثره استادان یې بې سرپناه دي. په تېر نظام کې شوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کومې ځمکې ورکړلې، هغه ځمکې په کټ شیلې دي. له دامان ځمکې چې دي، هغه لومړنیو کې لا هم دغه دعوه راپورته شوې چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
موږ غوښتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستن 9:30 بجې دي. وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مه هیروئ، خو اوس پام وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت له خپلې پریکړې په شا کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې له دغه هیواد ووزي، کنا په زور به افغانستان ته ستانه کړي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچې اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا پارلمان په نوي راپور تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه دا ډول اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه، په داسې حال کې چې 2 توپونه یې لا پاتې وو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. په زینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې. البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. موږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یوه ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي، او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد هم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، ډاکټر وي، خو چې سند ودري په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې، دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي. ناخوالی بنی په دې کې بیا د یو ناخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړی بیا خاوند بیا د شوزو تعداد نه ډیروي، خدای شزه د خپل خوښه کړي. او چې دغه څه وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه بس نو لور خو مان نه لیدلې او دانه دیدلې، دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښم راځي. نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی. څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده اولاده باندې کورنۍ خپل کنترول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برابرولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی سي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي. د اورېدونکو سو دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تادی کېدلی سي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او د رایاتو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کېږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارت مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه هغه عملیان وایي، د کلو کلو عملیان دي، هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلمیږي، ولس ته معلمیږي، مخمخ ته معلمیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیټي جدې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي. دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې، هغه په 50,000 خپل ریټي شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلی کې نه هغه بیا چې د په 10,000 خپل ریټي شاهدۍ چې هغه په 10,000 کالداري بیایي. دا درې سره سره یو ځای کېږي، بس هرې خواته چې تلله یو پلار د روزګان ته هم تللي وه، روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه. او پاتې سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاتې سو په دغه کې مزاره کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید کړي چې راوی غواړي چې دا شاهدي په کوم طریق باندې وایه. نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. السلام علیکم، هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا دت نه دي ورکړي. نو ما له ازادي راډیو څخه دغه غوښتنه ده چې په دې باره یو رپورټ جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکل ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو رپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
رادیو آزادی کارکوونکو ته سلام. پس له سلام از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې موږ ته اکشن آی ټی موسسی موږ سره کومک کړی بېوزله کسانو سره، او موږ سره موږ ته یو بورې درې نیمه وریجې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکی غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دی کالی مینځلو راکړی، شل چکۍ دا مشکی صابون راکړی، یو دوه سلوري بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه، یعنی خمیر. نو نور دغه سې زنانی او هغه دا کوم چې لباس ته یوانو دي که زنانی دي کتلې مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکی دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې موږ سره کړی ده. د انجینرانو سروې وکوله، دغه بېوزله بېوزله چې د کارې څوک نه وه، هغو نومونه یې نمیشته کړل. چا ته کار ووتل، چا ته چرګان ووتل، چا ته اوړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس پلته چې چرګان وتي رندار ته زورواره ته یې کار وته په 2,000 روپۍ
او بلې رندار ته مواد وتی بلورارت د موسسه د خوانه د اساګان د پمو مواد وتی نو دا سلور جنس یعنی سلور نوم یې دی یو نوم د ماده نو دا یو نوم کې اوس ماته وای چې دغه مواد د رواخله تسخیم وکړه نو چې تسخیم وکړه نو ماته چې بسی او دته به چې ورسیږي دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دلته روره نور چارواکي دي هغه دولت ته وایي که دا مواد مثال تسخیم سول تسخیم سول کانی د شورا نه نن نشته حق نه لري یا شکایت وړاندې کړي یا عریضه وکړي ملک باندې یا کوم بل هغه وکړي چې دا مواد د دی واخلي او نور اینده عذب کېږي له شورا نه وځي. نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما د نازب کوي ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه ایلی موسسې دا مواد را کړی دي او زه مستقیمه نه مشته سویم زه مرګ د خوان نه مشته سوی نه یم او زه همدا چلوم چې ما انجینر زه مستقیمه نه مشته کړی یم مرګ زه ورته نه یم خودلی چې دا دې نه مشته شي. او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې زر روپۍ به تاسې مونږ ته را کوی او دا زر روپۍ مونږ هلته پل جوړو زه هم زر روپۍ به زه درکم خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم دزادای رادیو کار کردن که آوردیم که تو طول تا سلام مازلا سلام دمو و دست یو دولت تای معرب تای چه آقا دلاس اوز پا پاکستان که پا ماجر و بعد در وز وز دی مشهر جولا کلی را ماخ که دوم رزرم پاکستان نکا اوز دا غاز مونه دی چه کاری زکا چه پاکستان کم مطلب در لو دا غا اوز دی دی ست سر نشو پاکستان اوز دا غا تنگوال پا ماجر و بانده کام او دوی هم داس یو کار وکړ چې دوی خپل باندې د هڅه واده کړی دا واده عملی کړی نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کړه عمومی اپا اعلان شوه د خدای سواده وشوه د خدای سواده ده د عمومی اپا د خدای سواده ده خو دا د خدای سپه واده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ته تښتي او ځبراول او وژل دغه شی کیږي نو چې د خدای صدې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده غوسه خلم اړولی شي ژبه اړولی شي پراخو باندې ځان خلاصولی شي خو دوی د خدای سه په وعده ونه ده د خدای سه وعده ماته کړه عمومي اپه چې اعلان شوه عمومي اپه خو عمومي اپه وینو خو دی هغه د خدای سه وعده بېرته ماته کړې ده د وخت ده خدای سه وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په ماجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغه حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خانګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی دکانان خالی و غریبي در ټوله په اور باندې لاهو کیږي په اوبو لاهو کیږي ځکه دغه حساب و کتاب چې دوی په سردو کې جوړ کړی دی داسې ځای نشته چې دوی و ځای ته قرارداد ولیدی د خار او د غریب او د دهقان او د بزګر کار پرې باندې وشي نور د الله پاک د موږ ناره واوري الله پاک د موږ چاره وکړ ډېر ځایه داسې شی اوشر د دی دی کومه بشري مرسته چې راشي په هغو کې مسکینان دی دی ماشونه د دی دی افغان د جلاباته تل ویي چې موږ ته شل زره څلورویشت نرکې وي او د دې خپلو معیبینو ته یو نیم یو نیم لک ورکې وي دا حساب و کتاب د الله پاک وکړو د هغه د الله دا قضاوت وکړو موږ یې نشو کولی نو دی په یوه واده هم پاک نه دي ویلار نه د ودارې کوم شی چې دی ویایي دا ټول دروغ دي داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک درس ویایي د دروغو درس د عمارت نه وویایي چې د زدای کړو په ترتیب سره ویایي نور م په خدای سپارم مخې ته.
سلامونه اونی کی هلی د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هله مند يم چې راته روغ جوړ بیاس. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ دا د ټول افغانانو لپاره د خوشي یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په سیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان وسنۍ نظام دی په رسمیت وپیژني. د افغانستان وسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټول له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه ترسه پوری زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر رامخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه مونږ کوي. زنه جبلا چل خلمن ما جولس والی څخه دا میسج پریردم چې د مرجی ولس والی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغلی و خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطعا نور پرېښوله. طالبان به ورته پیرا وه چې د مسجد دروازه تړلې وه. مایبین به نور پرېښول دی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ ته مسلمینو چارواکو ورسېږي. السلام
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شروعات یم کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي. لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي. نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خلک ډېر خفه دي، خصوصي نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي روغ او جوړ او ساتنه به دې چیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هېڅ معلومات نشته. موږ دغه غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ یې؟ په خیر یې؟ تازه یې؟ چې بې چې څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي. دا سرکن کار دی یار. مدرسې مې خلاصې کړې دي. څه شی مې خلاصې کړې؟ مدرسې نایان دی دې موږ ته نه سر د مدرسې خلاصې کړې چې په خلګې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه اله کیاس خاص توګه و ملاحبت الله ته مې رحم الله د سپین بولدک لوس
کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پس له سلام زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري. نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دوی کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه. نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د ازادۍ رادیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه را په دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو مشر وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري. نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 20 21 سلروشت دوسته و یو
اوریدن کو دا و استاس پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنه مچ درلود یا هغه کوم ستونزه چې یاد شوه هغه د مسولو چارواکو تر واغونو رسیدلې وی او د حل لارې چاره ورته ولټوي په دغه پیغامونه کې او د غرض تر دې وړاندې په نور خبرونه کې غنو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریخي وو چې په افغانستان کې باید انجنو او هلکان دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمينه برابر شي د طالبانو حکومت له څه باندې دو کلونو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د انجنو خوندې بند کړي او د غرض په 13 دسمبر میاشت کې د انجنو په هانتونونو هم بند اعلان کړل ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي همدا موضوع ازادي رادیو د پاکستان د جمعیت علماي اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریکه کړه همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي نه حق لري البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام زواک یا داغه شاشه ګوند یا داغه وفد یا داغه کمیسون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو د سرکرده غړي وایي دا وچ کلک سپین درواغ دی ته دغه نسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوافد مشری چا کول یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شوم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا 2018 پورې بیا 2018 د 2014 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د خزو د انجنیر یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود
مننه حافظ صاحب د خځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی
موږ په خپل جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې او په پاکستان کې په نړۍ کې ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ یونو او د شوزه د پاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاص کړی ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و منن لرشتي په کوټه کې جوړه ده د درینه تر سلول زورو پورې انجنیر سبقان په کې وایي تعلیم پکې اچلی زبر بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او داغه حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د شوزه تعلیمي ادارې باندې کې موږ غواړو چې په افغانستان کې د شوزو د پاره د خو د انجنیرو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصله اختیار ښکولونه خلاصي تعلیمي ادارې خلاصي نه خلاصي دا د هغه فیصله ده ځکه دا هغه د پاره د کم شرایط او کم تقاضي ضروري دي دا هغه مطابق دي هغه ښکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي البته اصول تور مرد دی په حق یو
حافظ صاحب اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي فرضاً تاسو نو مشوره وغواړي په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې انجنونو د سکول
افغانستان کې کچېره د افغانستان حکومت د مرسو وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی اداره د ښځو لپاره پرانیستې شي که نه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې عالمي سطح باندې او د پر پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکړي هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب په رڼا کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای سي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وختو کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول چې دي. دا تپوس ما در پښتنه در اوسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغو د مانه کړې ده، دا تفصیل زه نشم ویلی.
د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 23 21 23 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
No. سره څنګه